کمک تکنولوژی با بیماران مبتلا به سرطان، آمادگی ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله بزرگ، روش‌های پیشرفته و جدید زراعت و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان تکرارل است. زه داود صدیقیم. د سرطان ناروغي تر اوسه هم د نړۍ په کچه د خلکو د مړینې یو مهم علت ګڼل کیږي. یوازې تیر کال په ټوله نړۍ کې 2 میلیون کسان په سرطان اخته شول چې شاوخوا 6500 تنو یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې هم پرمختګ شوی. له 2 لسیزو راهیسې د ټکنالوژۍ د پرمختګ په دلیل د سرطان له امله د مړینې کچه کمه شوې ده. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم سرطان تر اوسه په نړۍ کې له مرګونو ناروغیو څخه ګڼل کیږي، وختي تشخیص یې ښایي د ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیات کړي. خو د روزل شویو ډاکترانو د نه موجودیت په صورت کې د دغې ناروغۍ وختي تشخیص کېدای شي ستونزمن وي. د تاینی په نامه دغه وسیله چې اوس په یوګندا کې ازمایل کیږي ښایي دغه حالت بدل کړي.
کله چې یو کس موږ ته مراجعه وکړي او پوټکه یې د سرطان ممکنه نښې ولري، موږ یې د نسج یوه ټوټه اخلو، له هغې بیا ډي این ای اخلو او په دې وسیلې کې ږدو چې وګورو آیا د دې ویروسي ډي این ای نور ډولونه هم تولیدولی شو او کنه، او له همدې لارې ویلی شو چې تاسو په سرطان اخته یاست کنه.
تاینی په انګریزي ژبه کې د نوکلیک اسید د اندازه کولو د کوچني ایزو ترمال سیستم مخفف دی. دغه وسیله سرطان لرونکی نسج د 2 ورځو پر ځای له 2 ساعتونو څخه په کم وخت کې کشفوي.
ستاندرد تشخیصي فرق کوي. په شخصي کلینیکونو کې کچیر ستاسو په عاجله توګه نتیجه په کار وي، خای درې یا څلور یا ځینې وختونه تر 5 ورځو پورې وخت ونیسي، خو په عمومي ډول د 10 او 14 ورځو ترمنځ وخت نیسي.
د دغه وسیلې تشخیص ډیر دقیق هم وي.
Given the tiny method
د تاینی وسیله داسې ډیزاین شوی چې ډیر تیروتنی ونی کړی، نو په دې توګه وایلی شم چې د تیروتنی اندازې شاوخوا 1% ده.
د اوس لپاره د تاینی وسیله د کاپوسی سرکوما په نامه د یو ډول معمول سرطان د کشفولو لپاره ازمایل کیږي، خو څېړونکي وایي دا د کار پایل دی.
زه فکر کوم لدې وسیلې د هر ډول سرطانونو د تشخیص لپاره کار اخیستل کېدای شي. که تاسو وکولی شئ چې له یوې سرطاني حجرې د ډي این ای نمونه واخیستلی شئ، نو د تشخیص لپاره یې د تاینی له وسیلې ګټه اخیستلی شئ.
څېړونکي په دې باور دي چې د تاینی وسیله به په راتلونکو 5 کلونو کې عمومي استفادې ته وړاندې شي.
ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله شدید احتمالی آماده می شود. ساینسدانان سیستم جدید هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را انکشاف دادند که مجهز با سنسرها و سیستم محاسبوی است و مردم را در آمادگی برای زلزله کمک می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
باشندگان ایالت کالیفرنیا در یک تمرین سالانه برای زلزله شرکت کردند که به گفته دانشمندان ممکن است هر لحظه در این ایالت به وقوع بپیوندد. دانشمندان در حالی که مشغول آمادگی ها برای زلزله بودند، اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده سیستم هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را که موسوم به شیک الرت یا زنگ خطر زلزله است معرفی کرد.
از نظر من می توانیم بگویم که این پیشرفته‌ترین سیستم هشدار دهنده در جهان است. یعنی نه تنها آغاز یک زلزله بزرگ را شناسایی می کند، بلکه اندازه ساحه‌ای را که در آن زلزله نیز احساس می شود نیز تشخیص می دهد.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت 2.0 توسط اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده در لابراتوار زلزله شناسی پوانتون کالیفرنیا برکلی طراحی شده تا میلیون ها باشنده ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن و اوریگان را قبل از وقوع زلزله هشدار دهد.
هشدارهای اولیه تلاش است تا زلزله را در هنگام آغاز آن بسیار به سرعت شناسایی کند و بگوید که زلزله آغاز شد و بسیار شدید است. بنان خود را در جای مسئول قرار داده و پنهان کنید.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت با استفاده از یک شبکه حساس موج‌های زلزله را در هنگام آغاز زلزله شناسایی می‌کند.
ما سنسرهای داریم که در سطح محیط جابجا شده و همچنان سیستم محاسبه لرزه داریم که شکل شکستگی زمین و موقعیت آن را شناسایی می‌کند و همین ویژگی منحصر به فرد آن است. هیچ سیستم دیگر چنین قابلیت را ندارد.
این سیستم مردم را کمک خواهد کرد تا سریعتر خود را به جای مسئول برسانند و به ویژه برای مردمی که در جاهای زندگی می‌کنند که احتمال وقوع زلزله زیاد است، یک وسیله حیاتی محسوب می‌شود.
په نړۍ کې د خلکو نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به شاوخوا 9 میلیارډو ته ورسیږي. د ښاري سیمو په پراختیا او یو شمېر نورو عواملو له امله د کرنې لپاره کافي ځمکه نشته چې دومره خلکو ته خوراکي مواد برابر شي. په همدې خاطر په یو شمېر هېوادونو کې په سرپټو ماحولونو کې په عمودي ډول ایښودل شوو تختو باندې د بوټو کرلو رواج پیدا کړی او د بوټو د ودې لپاره د لمر پر ځای د ال ای ډي څراغونو له رڼا څخه ګټه اخیستل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
نړیوال د پښتنې ته د ځواب موندلو هڅه کوي چې د دنیا زیاتېدونکو نفوس ته په څه ډول خوراکي مواد برابر کړي. د حل یو لار په ښاري سیمو کې د کرنې پراختیا او په سرپټو ځایونو کې د سبزیجاتو کرل دي. په دې ډول کروندو کې له عمودي تاقچو او تختو کار اخیستل کېږي او پاڼې لرونکي شنه سبزیجات د ال ای ډي څراغونو له رڼا لاندې کرل کېږي. د لټس ګروپ نامه یو انګلیسي شرکت په خاري سیمو کې د کروندو د اصل د زیاتولو لپاره یو انحصاري سیستم جوړ کړی. په دغه سیستم کې د هایدروپونیکس د سیستم پر ځای چې بوټو ریښې په اوبو کې وي د ایروپونیک په نامه سیستم څخه کار اخلي. داسې چې د بوټو ریښې په اوبو کې نه وي بلکې ریښو ته د مقوي موادو بخار په کنټرول شوي بڼې لیږدول
کیږي.
کروندو لپاره زموږ سیستم چې بیخي نوی او په ټکنالوژي متکی دی ایروپونیکس نومیږي، چې د بوټو ریښو ته بخار لیږدوي او بوټو ته اجازه ورکوي چې ډیر اکسیجن واخلي او ژر وده وکړي.
هغه زیاته کړه د دوی سیستم د هایدروپونیک په نامه سیستم څخه ښه دی، ځکه د هایدروپونیک په سیستم کې د بوټو ریښې په اوبو کې وي، کافي اکسیجن نه اخلي او ژر وده نه کوي.
So in this facility here we're growing strawberries.
مقدلتاز مکانی توت، کاهو او ډول ډول نور پانی لرون کې شنه سبزیجات کرو. دغه کښت یوازې د تحقیقاتو په مقصد کوو، ځکه موږ بزګر نه یو بلکې کروندګرو ته ټکنالوژي او خدمات وړاندې کوو او د خپل کروندې حاصل سیمه ایزو رستورانونو او خیریه ټولنو ته ورکوو.
دغه شرکت وایي د دوی ایروپونیک سیستم د نورو موجودو سیستمونو په پرتله د بوټو د ودې په برخه کې شاوخوا 80% مؤثریت ترلاسه کړی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم بدلون سخت اغیزمن کړي. د اوبو کمښت او د نفوسو زیاتېدو خپلو خلکو ته خوراکي توکو د برابرولو په چاره کې له مشکل سره مخامخ کړي. چې ساينس پوهانو دغه مشکل ته د حل د لارې د پیدا کولو لپاره مټي بډوهلي او د کرنې د مؤثره کولو لپاره ډرون، روبوټونه او پرمختللي سیستمونه جوړ کړي دي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری را در این بخش با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای دیگر گزارش مشاهده میکنیم. در میان گزارش‌های جالب جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت چینایی تکنولوژی هواوی از جانب قدرت‌های اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد آلمان در واکنش به اقدام تازه هواوی گفته است که گزینه 5G فقط تحت شبکه مطمئن قابل استفاده خواهد بود. دلیل آن را همکاری شرکت هواوی با استخبارات چین خواندند. آلمان تصمیم دارد استفاده اینترنت در تلفن‌های هواوی را با گزینه دیوار امنیتی محدود سازد. این در حالی است که شرکت هواوی تلاش دارد تا اینترنت 5G یا 5G را در آلمان بفروشد. گروه دیدبان سایبری جمهوری چک نیز با اقدام تازه باعث کاهش فروش تلفن‌های هواوی در اروپا شده است. در خبر جالب دیگر از جهان تکنولوژی در عرصه تبابت، نوع قلب‌های چاپ 3D برای جراحان کمک می‌کند تا قبل از انجام عملیات با آن تمرین نمایند. دانشگاه واشنگتن نوع قلب چاپ 3D یا سیبودی را برای دکتران به طور نمونه ساختند. این وسیله با جزئیات همچون قلب معمولی طراحی شده است و برای انجام عملیات موفق قلب در نظر گرفته شده است. دکتران میگویند قلب چاپ 3D برای آنها دیدگاه تازه‌ای را قبل از انجام عملیات فراهم نموده است. با اسکن نمودن قلب مریض شکل 3D آن چاپ می شود و دکتران با آن برای عملیات اصلی آمادگی می گیرند. شکل قلب لابلا چاپ می شود. در خبر جالب دیگر از آفریقای جنوبی، در آفریقای جنوبی اکنون علاقمندان می توانند انواع فسیل ها را از طریق یک اپلیکیشن مخصوص آن به سادگی تماشا کنند. موقعی که شما بخواهید از یکی از نقاط تاریخی آفریقای جنوبی دیدن نمایید، شما می توانید با اپلیکیشن واقعیت مجازی انواع فسیل ها را به سادگی بررسی کنید. این اپلیکیشن از طرف بنیاد میراث جهانی در یکی از مناطق تاریخی آفریقای جنوبی به نام اتاق دینالدی با کمک گزینه 3D تصاویر فسیل ها ساخته شده است. با رفتن به مخروبه ها افراد می توانند فسیل ها را از طریق واقعیت مجازی در تلفن خود مشاهده نمایند. دانشگاه وایتر وستن و موزیم تاریخ طبیعت این اپلیکیشن را برای علاقمندان ساختند تا آنها با تجربه جدیدی در مورد فسیل ها بیاموزند. این اپلیکیشن به 6 زبان در سراسر جهان قابل دانلود است و برای بیننده تصویر 360 درجه را نشان می‌دهد. و در خبر جالب دیگر برای علاقمندان ربات ها، یک ربات می تواند کار هنری در رقابت با هنرمندان را طراحی کند. این ربات با کمک دست اتومات ساختگی خودش می تواند با پنسل تصویر شخص را نقاشی کند. AI ادا اسم ربات هنرمند است که به اسم ریاضیدان معروف بریتانیایی ادا لوولیس نامگذاری شده است. این ربات هنرمند که برای اولین بار به شکل واقعی یک هنرمند دیزاین شده است. بار که در مراحل نهایی ساختن آن قرار دارد و بدن آن بسته‌بندی نشده است اما حرکت کرده می تواند. اگر شما زیاد نزدیک شوید خود را دور می سازد و پلک می زند. او می تواند به اطراف نگاه کند و با حرکت چشم ها شما را دنبال کند. این ربات به زودی مکالمه خواهد کرد و می تواند از رنگ های مختلف برای نقاشی استفاده نماید. قرار است ربات نقاش در یکی از نمایشگاه های لندن به زودی به نمایش گذاشته شود. شرکت گوگل اولین بار نقشه با گزینه واقعیت عینی را به طور امتحانی در مغازه گوگل برای دانلود یا نصب کردن به تلفن های هوشمند گذاشته است. در این نقشه شخص می تواند در عین زمان تصویر محل ببیند و جایی که می خواهد برود و راهنمایی نقشه آن را می تواند به سادگی پیدا کند. هدایت نقشه گوگل با تصویر واقعیت عینی بر افراد امکان بهتر پیدا کردن جای و رفت آمد فراهم می سازد. بازار شرکت گوگل اعلام نموده است که در ماه اکتبر امسال تلفن نسخه 4 پیکسل عرضه می کند. در تلفن گزینه جدید شناخت هویت سه‌بعدی اضافه شده و همچنان در این تلفن دو سیم کارت جا دارد که قبلا یکی از آنها قابل استفاده بود، اما این بار دو سیم کارت با دو نمره مختلف در عین تلفن قابل استفاده هستند و می توان از هر کدام جداگانه برای صحبت با دیگران و فرستادن پیام استفاده کرد. شرکت اپل در واکنش به گزارش های اخیر که در او آمده بود که برخی از اپلیکیشن های معروف صفحه تلفن را به طور خصوصی ضبط می کند، اعلام نمود تا از این گزینه اپلیکیشن ها همچو hotels.com، اکسپیدیا باید پاک شوند. در غیر از او اپلیکیشن ها به کلی از مغازه اپل کشیده خواهند شد. این اقدام اپل برای حمایت از خصوصی بودن معلومات افراد در تلفن های اپل صورت گرفته است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بعد از 18 ماه کار روی یک پوستر موفق شد که نو پوستر هوشمند با کوچکترین کامپیوتر بسازند که در او وضعیت آب و هوا در طول روز و شب نشان داده میشه. موقعی که درجه حرارت تغییر میکنه رنگ پوستر و معلومات از اون تغییر میکنه. این پوستر برای دیزاین اتاق ساخته شده اما وضعیت آب و هوا را بازگویی میکنه. قرار است پسترهای آب و هوا در ماه جولای امسال به بازار عرضه شود. برای کسانی که نگران حفاظت کارت‌های کردیت یا اعتباری خود هستند و که نمی‌خواهند معلومات آنها مورد سرقت اینترنتی قرار بگیرد، اوریو سیفو نو بکسک هوشمند است که به شکل یک تبلت کوچک ساخته شده که شما می توانید با این سخت افزار معلومات کارتای خود را در اون ذخیره کنید و بدون از اینکه کارتای اعتبار یا کردیت خود با خود به مغازه برای خرید ببرید، شما می توانید از این وسیله یا ذخیره کارتای خود استفاده کنید. سایر کارت ها مثل کارت کلاب ورزشی، کتابخانه یا ویژه مغازه ها را نیز در این تبلت قابل نصب است. سایکو نوع قوطی هوشمند است که برای نگهداری داروهای روزمره طراحی شده. سایکو اپلیکیشن دارد که در آن میتوان معلومات داروهای روزمره را ثبت کنید. چراغ کوچک قوطی در وقت صرف دارو که شما از قبل تعیین کرده روشن میشه. در این قوطی جای برای حفظ داروهای روزمره در طول روز و در مواقع مختلف در نظر گرفته شده است. موکی نو ماشین غذا برای پشک ها به شکل هوشمند ساخته شده. کمره داره و از طریق اپلیکیشن مالک پشک میتونه که اندازه غذا خوردن گربه یا پشک خود را پیگیری کنه. با کمره موکی شما میتونید از حالات مختلف پشک نیز عکس بگیرید. این ماشین تغذیه چراغ داره و از طرف شب هم برای گربه ها قابل دیدن میباشد. یکی از چینل های یوتیوب که گزارش های معلوماتی و جالب تکنولوژی را هفتوار پست میکند چینل فیوچرز ایریاس. در این چینل که بیشتر از 34,000 روز داره معلومات کوتاه، جالب و مقایسوی در مورد چندین نوع تکنولوژی جدید در قالب ویدیوی کوتاه گنجانیده شده که شما میتونید ویدیو را خودتان دنبال کنید. داود جان.
شیلا جان یک نوع تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی را به نشر می رسانیم و امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. کابل ځوانان اوس کولای شي د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ په مرسته فلمونه وګوري. فهیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د کابل په دې سوداګریز مرکز کې د ځوانانو او ماشومان لپاره د 90 فلمونو لیدل نوې او هیجاني تجربه ده. د دې وړې سینما جوړونکي وایي چې څو میاشتې کېږي دا سینما جوړې کړي او د لیدونکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته په زړه پورې ده.
سینما بیارز بخش از 90 فرمای هیجانی دارم، وحشتناک دارم، مربوطی دارم. برای تفریح برای جوان هستم، بخاطر که جای تفریح در افغانستان کم است.
در نایندی هیجانی فرمونو لیدلو لفارن تراغیلی زوانان و ماشمان وایی چی دای و پزل پوری او میوی تجربه ده. او دوی کرا نکرا ده دغا دول چو دقیقی زو فرمونو لیدلو ترازی.
یه تکنولوژی نوست ما اولین بار است که دیدیم. بسیار خوب شد بخدا. هر کس که خرج داره بیاد این میگه ساعتش بسیار تیر میشه. اولین بار مس این رقم چی داره تجربه کردم یا دیدم.
په افغانستان کې چې څو د ګوتو په شمیر سینماګانې شته، د 90 سینما جوړونکي وایي چې مینهوالې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. 90 سینما په افغانستان کې نوې ده او ډېره پخوانۍ تجربه نه لري. 90 سینما په نوې ټکنالوژۍ بسیا سینما ده. همګل څاروان، کابل.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر شیکاگو مدل‌های جدید موترها از سوی شرکت‌های مختلف موترسازی معرفی شد که مجهز با گزینه‌های بهتر مسئولیت است. شرح بیشتر بریم گزارش.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر شیکاگوی ایالات متحده موترهای جدید و نمونه‌های موترهای خلاق که در آینده انکشاف داده خواهد شد به نمایش گذاشته شده است. یکی از موترهایی که توجه بیشتر را جلب کرده بود موتر است به نام داج چارجر پرسوت که برای استفاده پلیس طراحی شده است. این موتر به خاطر مسئولیت بهتر پلیس با وسایل بیشتر مجهز می باشد. دیوید کالری مسئول بخش موترهای پلیس و حالت اضطرار شرکت کرایسلر میگوید سیستم کشف عقب‌نما با پلیس کمک خواهد کرد که بیشتر مواظب خود باشند.
متاسفانه پلیس مورد حمله قرار می گیرند. آنان در موترهایشان به کمین مواجه می شوند. بنابراین ما در شرکت کرایسلر تصمیم گرفتیم که یک بسته ایمنی برای آنان ایجاد کنیم. با داشتن این بسته در موتر، اگر کدام کسی از عقب به موتر پلیس نزدیک شود، چندین چیز اتفاق می افتد. اولتر از همه در داخل موتر صدای را می شنوند که این برای مواظب بودنشان کفایت می کند که کدام کسی آنان را تعقیب می کند. دومین که شیشه ها بالا می شود و دروازه ها قفل می شود. همچنان در قسمت بیرونی موتر چراغ های عقب چالان شده و گل روشن می شود.
بازدید کنندگان نمایشگاه فرصت یافتند تا موترهای جدید را تجربه کنند. در این نمایشگاه موترهای کاملا متفاوت نیز به نمایش گذاشته شده است. یک موتر شرکت نیسان به سیستم نواختن موسیقی مبدل شده بود. اریک شمیت از شرکت ویژوال افکت که در انکشاف موترهای نمونه با شرکت نیسان کار می کند، با نواختن موسیقی توجه بازدید کنندگان را جلب می کرد.
من خواستم که از یک جا کردن صداهای مختلف یک ساوند سیستم بسازم که در برنامه های ورزشی و کنسرت ها از آن استفاده صورت گیرد و مردم را جلب کند. در نمایشگاه های موتر مردم آن را می پسندد، توجه زیاد را جلب می کند و مردم به این موتر به یک دید متفاوت می نگرند.
برای جلب توجه علاقمندان پیتزا، شرکت تویتا موتر جدید تویتا تندرا را ساخته است. این موتر دارای یک کارخانه مجهز و کاملا اتومات پختن پیتزا در قسمت عقب خود می باشد. این موتر از هیدروژن به اسم مواد سوخت استفاده می کند.
خیلی ها موترهای داتسون و پیتزا را دوست دارند. با درک همین موضوع، رئیس شرکت تویوتا و رئیس شرکت پیتزا هت روی راه های پختن پیتزا در موتر فکر کردند و این ابتکار را اساس نهادند.
نمایشگاه موتر شیکاگو به تاریخ 9 ماه فوریه گشایش یافت و تا تاریخ 18 این ماه ادامه دارد.
په چټکۍ په مخ سي او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د درون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ، نو د کاروان خبرونه وګورئ.
خریداری آنلاین در حال رشد است و ممکن بعضی از کارشناسان در مورد طول عمر فروشگاه های مواد غذایی شک داشته باشند، ولی یک شرکت اسرائیلی راهی را یافته است و با معرفی یک تکنولوژی جدید و پیشرفته می خواهد تجربه سنتی رفتن به مغازه های مواد خوراکی را حفظ کند. شرح بیشتر در این گزارش.
حالا حتی ترلی ها یا کراچی های مغازه ها نیز هوشمند شدند. این ترلی های هوشمند توسط شرکت ترکس پوینت در شمال اسرائیل ساخته شده و مجهز با تکنولوژی شناسایی اجناس مغازه می باشد و در جریان جمع آوری قیمت آن را محاسبه می کند. وقتی مشتری اشیا را انتخاب کرده و در داخل ترلی مگذارد، قیمت مجموعی آن محاسبه شده و زمانی که مشتری از مغازه بیرون می شود، پول آن از حساب بانکی مشتری به حساب بانکی مغازه انتقال می یابد. لازم نیست مشتری برای پرداخت پول به مغازه دار منتظر بماند و با این کار از زیای وقت جلوگیری می شود.
ترالی هر محصول را که در داخل آن گذاشته و یا از آن بیرون می کنید می تواند در مدت کمتر از یک ثانیه شناسایی کند. همچنان در جریان خریداری ما اشتهارات و معلومات در قیمت تخفیف اجناس را در اختیار مشتری قرار می دهیم تا صرفه جویی کند و تجربه خوب خریداری داشته باشد.
این شرکت ادعا می کند که پس از افتتاح فروشگاه های بدون فروشنده شرکت آمازون، علاقمندی به ترالی هوشمند آنها بیشتر شده است و این نوآوری آنها نیاز به سنسرهای بیشمار و کامراهای امنیتی را در فروشگاه‌های آمازون از بین می‌برد. مشتریان قبل از خرید باید خود را با استفاده از یک کارت هویت معرفی کنند و این کارت حرکت و نوع انتخاب آنها را در مغازه ثبت می‌کند و نظر به آن اشتهارات و قیمت‌های تخفیفی را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بر تصمیم خرید آنها تأثیر بگذارد.
So here we see statistics every hour, every day.
اینجا ما آمار هر ساعت و هر روز را نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در هر ساعت به چه تعداد مشتریان به مغازه می‌آیند و می‌توانیم وضعیت کنونی مغازه را با اوقات دیگر مقایسه کنیم. ما می‌دانیم که این مشتری معمولاً پس از خریداری سبزیجات به بخش غذاهای یخ زده می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم که او را بیشتر در مغازه نگه داریم، ممکن برایش کوپن تخفیف قیمت نوشابه‌ها را ارسال کنیم و این را یقینی سازیم که او پس از رفتن به بخش نوشابه‌ها به بخش غذاهای یخ زده برود.
اما یک پرسش بزرگی که تا هنوز بی پاسخ مانده این است که این شرکت در مقابل نگرانی هایی که در این رابطه به امنیت اطلاعات خصوصی و رفتاری مشتریان وجود دارد چی اقدام می کند، زیرا این تکنولوژی اطلاعات جمع آوری شده را در دسترس مغازه‌داران نیز قرار می دهد. لیمور شمرلینگ مگزانیک، تحلیلگر انستیتوت پالیسی های تکنولوژی اسرائیل، می گوید که درباره امنیت حریم خصوصی نگران است، به ویژه درباره استفاده ترالی های هوشمند، زیرا توافقنامه حفظ حریم خصوصی برای کاربران ترالی های هوشمند به آسانی قابل دسترس نیست.
این پروژه ممکن ارزش زیادی برای مردم به ارمغان آورد و ممکن به نفعشان باشد و باعث راحتی آنها شود، اما با آن هم وقتی شما یک برنامه اطلاعات محور را استفاده می کنید، مسئله حفظ حریم خصوصی به میان می آید. بنابراین برای اینکه مشتریان بتوانند به این نظریه جدید اعتماد کنند و با اطمینان از آن استفاده کنند، نیاز است تا شفاف باشد، یعنی مردم باید دقیق بدانند که چه نوع اطلاعاتی در مورد آنها ثبت و جمع‌آوری می شود.
آقای مشکوویتس در جواب چنین می گوید که مالکیت اطلاعات 100% از مغازه‌دار است و ما هیچ کار با آن نداریم. ما این اطلاعات خام و آمار ارزیابی ها را به مغازه‌دار می دهیم و آنها تصمیم می گیرند که با آن چه کنند. این ترالی های هوشمند از قبل در 50 مغازه به کار برده می شود و نظر به گفته مسئولان شرکت ترکس پوینت، قرار است کنات، یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای ایتالیایی، در ماه های آینده استفاده از آن را آغاز کند.
Die Swiss Technology Institute of Berlin de Yo Quantum Science Pohano for Gada de Yodasi Haiwan de Fusil Seha Yoruba Jokrechi at Kalkigi Dresawa Miluna Kalamaski Juankawa Riara Daripogore.
د یو داسې حیوان اصلي نمونه ته ورته یو روبوت جوړ شوی چې شاوخوا 300 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه. دغه روبوت په دې مقصد جوړ شوی چې د دې حیوان پاک لای چې نسل یې لمنځه تللی، یو اساسي پوښتنه ځواب کړي او هغه دا چې څنګه یې تکاوه.
په دې پروژې سره موږ هڅه وکړه چې د یو معدوم حیوان چې 300 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه د حرکت نمونه له سره تولید کړو. موږ دغه روبات د حیوان د فوسیل د ظاهري اجزاو پر بنا جوړ کړ او هڅه مو وکړه چې د حرکت په څرنګوالي او ډولونو باندې ځان پوه کړو.
د سویس د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ او د برلین د یو پوهنتون ټیمونو دغه حیوان فوسیل سکن کړ او یو ډیجیټلي نمونه او د اروبات په نامه دغه روبات جوړ کړ چې د اصلي حیوان په پلو باندې قدم وهي. اورا بیتس پپستی تر ټولو زوړ هغه فوسیل دی چې د پخونه خي ورسره سرخوري. دغه فوسیل هم دارنګ د حیواناتو د تکامل د عطف نقطه ده او بخوانی زو حیاتین له خزندګانو او فقاریه حیواناتو سره چې ورسته تکامل کړی نخلوي.
And this is a time where animals start to... دا هغه وخت چې حیوانات د اوبو پر ځای په ریک کې د هګیو په اچولو پیل وکړ. دغه وخت د حیوانات د تکامل مهم وخت ګڼل کیږي، ځکه چې په دې کار سره حیوانات وکولای شول په وچه کې هرې خواته ولاړ شي او نور دې ته ضرورت پیدا نکړي چې له اوبو سره نږدې پاتې شي.
څېړونکو د حرکت سلګونه نمونه امتحان کړي، د انرژي د کم مصرف او ثبات له مخې نمرې ورکړي. دوی وایي دغه حرکت په مرکزی او جنوبی امریکا کې د پیدا کېدونکي سوسمار یا کیمن په نامه اوسنی حیوان له حرکت سره مشابهت لري. دغه څېړنه چې د طبیعت په ژورنال کې خپره شوې، چمتو کوونکی ټیم وایي ښایي د حیواناتو د نورو ډولونو د تکامل د دوران د معلومولو لپاره هم ورڅخه ګټه واخیستل شي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در صفحه دری پشتو و صفحه کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد.
IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک اور قرضے کی منظوری. پاکستانی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرامز کا اب تک مؤثر نہ ہونا ان پروگرامز کا نہیں بلکہ عالمی ادارے کی اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے آج کا ویو 360. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان پر اتنے قرضے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے سالانہ بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے. یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ جتنا قرض پاکستان نے لیا ہے عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ قرض آخر کہاں خرچ ہوا. حال ہی میں سینٹ کی اکنامک افیئرز کی قائمہ کمیٹی میں بھی ملک کے مرکزی بینک سے یہی سوال اٹھایا گیا کہ آئی ایم ایف سے لیا گیا قرض کہاں استعمال ہوا ہے. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے مشن چیف نیتن پورٹر سے بھی کل میں نے یہی سوال کیا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے سے لی گئی رقم ملک کی مالیاتی ضروریات کے لیے خرچ کی جاتی ہے، نہ کہ ملک کے روزمرہ اخراجات کے لیے، اور ملک کی وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ان فنڈز کا حساب رکھتی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قرض سے ملک کی کون سی مالیاتی ضروریات پوری ہوتی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. پاکستان کے عام شہری بیرونی قرضوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا ملک کے قرضوں سے ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، ان قرضوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، اس پر عوامی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
جو آئی ایم ایف قرض دیتا ہے بیسیکلی اس سے ہمارے اوپر ٹیکسز اور زیادہ مزید بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہر ایک چیز جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور عام نارمل بندے کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
ملک کو کیا فائدہ، یہ تو حکومت کو فائدہ ہے نا اس چیز میں. ہم تو کرتا عوام پہ چڑھائی جا رہے ہیں، الٹا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم نے تو اپنا کر کے کھا لینا.
آئی ایم ایف کا قرضہ عام عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا عام عوام. بس عوام اس کے لیے ہی ہے کہ وہ قرض اتارے، بس یہی کام ہے عوام کا.
نہیں نہیں، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مطلب وہ ملک کے لیے اتنی میرے خیال سے بہتر ہو سکتا ہے. وہ کچھ لوگ ہوں گے، چند لوگ جن کو ان سے بینیفٹ ہوتا ہوگا، ملک کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر قرض پہ ہم لوگ اپنی ایک فائنینشلی لائف ہی گزاریں گے نا، تو قرض پہ وہ اسٹیبل نہیں ہو سکے گی تو ملک کیسے اسٹیبل ہوگا.
عام آدمی کو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی تک اس قرض کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
بالکل بھی نہیں لگتا کہ ملک میں بہتری آئے گی. دیکھیں کہ آپ کا ہر بچہ جون سا ہے وہ ابھی قرضے کے اندر مبتلا ہے. پاکستان کا چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم کوئی 3.5-4 لاکھ روپے اس نے بھی قرض دینا ہے، جس طرح ایم آئی ایف کا کر رہا ہے. تو جو حالات چل رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایک خوشحال زندگی بچہ ہر گزارنے میں کامیاب ہوگا. آپ قرضہ لے کے پورا ملک آپ گروی رکھوائی جا رہے ہیں، کیا کری جا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بیٹھے ہیں اوپر والے ان کو کھانے کا پتہ ہے، نیچے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی پوچھتا ہی نہیں یہاں پر.
لیکن دوسری طرف اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام آباد کو بیرونی ممالک اور مالیاتی اداروں سے قرض ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام اس لیے سخت ہو گیا ہے کہ پاکستانی حکومتوں نے ماضی میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے اصلاحات کے وعدے پورے نہیں کیے. ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے یہ پروگرام سخت ہوا ہے. ان کے بقول اب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ملک میں کوئی ٹیکس کا نان فائلر رہے. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے وفاقی وزیر خزانہ سے انہی معاملات پر بات کی.
وی وینٹ انٹو اے نائن منتھ ایس بی اے پروگرام اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہم نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی تھی ملک میں, اور الحمدللہ آن دا بیک آف دیٹ سکسیزفل نائن منتھ پروگرام وی گاٹ ٹو اے گڈ پلیس ایٹ دا اینڈ آف لاسٹ فسکل ایئر. اسی لیے پھر ہم نے جولائی میں وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد پھر وی وینٹ ان ٹو ڈسکشنز ود آر بائیلیٹرل پارٹنرز اور پھر ہمیں فنڈ کی تاریخ ملی بورڈ کی اور آج الحمدللہ وہ اپروو ہو گیا ہے.
تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کچھ زیادہ سخت ہو گیا ہے پاکستان کو لے کے اس پروگرام کو خاص طور پہ لے کے؟
جب یہ پروگرام سائن ہو جاتے ہیں دیز پروگرامز گیٹ اپلوڈڈ ٹو دا ویب سائٹس. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ 2018 سے لے کر اب تک جتنے پروگرامز سائن ہوئے ہیں ان کے اسٹرکچرل بینچ مارکس, ناٹ دا کوانٹیٹیو بینچ مارک. کوانٹیٹیو بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ آپ نے ریونیو کتنا بڑھانا ہے, ایکسپینڈیچر کتنا کم کرنا ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہم نے کیا کرنا ہے, انرجی ریفارمز میں ہم نے کیا کرنا ہے, ایس او ای ریفارمز میں ہم نے کیا کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن پروگرام میں ہم نے کیا کرنا ہے, تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ وہ جا کے سارے آپ دیکھ لیں. یہ آپ پچھلی جو امیجیٹ ہسٹری ہے اس میں دیکھیں, نہ جائیں آپ 2000 سے آگے نہ جائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ 2018 سے دیکھ لیں اسٹرکچرل بینچ مارکس which we have signed and we have never followed through. تو یہ ہے وجہ میرے بھائی, یہ ہے میری یہ وجہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے, چونکہ ہم سائن کرتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ فالو تھرو. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں پہ تو بلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سخت ہے وہ سخت ہے, لیکن جو آپ نے خود سائن کیا ہے اس کو تو کریں نا آپ. تو دس ٹائم وی آر ویری ڈیٹرمنڈ, وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دس ریفارم ایجنڈا.
تو منسٹر صاحب, اس آئی ایم ایف پروگرام میں کون سے شعبے ہیں جہاں ترجیحاً اصلاحات کو رکھا گیا ہے؟
اگر ہم ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو بڑھاتے نہیں ہیں, ان ٹیکسڈ اور انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں لاتے ہیں, تو آپ بھی تنخواہ دار آدمی ہیں اور میں بھی ایک تنخواہ دار پیشے سے تعلق رکھتا تھا اسے 6 مہینے پہلے, اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا, اینڈ ایگریکلچر, ریٹیل, ڈسٹریبیوشن, ہول سیلرز اور ریئل اسٹیٹ ہے, یہ سیکٹرز کو ہم نے نیٹ میں لانا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, جب بھی آپ بات کریں گے میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو بڑھانا ہے, بیکاز جو لیکیجز ہیں, جو کرپشن ہے سسٹم میں, اگر ہم یہ اس کو ختم نہ کر پائے دین وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور وہ میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس میں گنجائش نہیں رہی ہے آفٹر ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن دس ایئر.
آپ نے واشنگٹن میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پہلے سے ٹیکس دینے والے طبقے پہ مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, لیکن بجٹ میں پھر ٹیکس دار طبقے پہ آپ نے تنخواہ دار پہ ٹیکس لگا دیا.
ابھی آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا جو ایف بی آر کی طرف سے پروناؤنسمنٹس آئی ہیں, دس از انڈر دا ڈائریکٹ لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر. کیونکہ اب ہم وہ جو سلسلہ کار تھا کہ اگر میں نان فائلر ہوں تو پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا جی اچھا یہ آپ ایک نامینل ریٹ دیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے ٹیکس سے باہر رہیں, اب ہم آپ کو پینیٹیو لیول پہ لے جائیں گے. لیکن آئی تھنک ناؤ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ اختراع جو ہے, یہ آئی تھنک واحد ملک ہے اقواموں میں جہاں نان فائلر کی اختراع ہے. Either you are pay, you are a filer or you are a non-file. You don't file and therefore you are not in compliance. تو یہ جو ہم نے ایک اختراع نکالی اس کو اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, رائٹ, تاکہ اگر میں ایک نان فائلر ہوں تو وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو دے دوں اینڈ سمپلی بیکاز یو آر ناؤ ریسیونگ دیٹ ریونیو ایز اور آئی ایم ریسیونگ دیٹ ایز اے ریونیو اتھارٹی, تو وی ٹرن آر فیس دی ادر وے کہ اچھا چلے پیسے تو آ رہے ہیں نا. لیکن اف یو وانٹ ٹو موو ٹورڈز اے ڈاکومنٹڈ اکانومی, کہ آج آپ کی 325 3333 بلین کی اکانومی ہے اس کو نان ڈاکیومنٹڈ کو آپ لے کر آئیں گے آپ کی آٹومیٹکلی اکانومی ڈبل ہو جاتی ہے. اب اس میں ٹرانزیشنل پین آئے گی بیکاز جو سب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سوتر منڈی ہے, یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, اس میں تو جی سارا کچھ رک جائے گا اگر آپ یہ کام کریں گے, اور وہ درست کہتے ہیں, درست کہتے ہیں, بیکاز یہ ٹرانزیشنل پین آئے گی. لیکن اگر اف یو ڈونٹ اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن تو پھر اسی طرح جیسے ملک چلتا رہا ہے 75 سال ایسے ہی چلتا جائے کہ جی آپ نے ٹیکس لگا دیے لیکن آپ نے یہ میرے سے سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں کہ نہیں کم کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی تنقید آتی ہے اور وہ ٹھیک تنقید آتی ہے, تو اس میں بھی چیئرنگ دا کمیٹی آن رائٹ سائزنگ, تو اس میں یہ بھی آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے شروع اس وہاں سے کیا تھا کہ آئی ایف کے ساتھ پہلے بھی پروگرام ہوئے اور وہ آپ کی بات بالکل درست تھی. اسی طرح آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر ارشد, کیونکہ پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے ایک پرسنل رپورٹ بنائی تھی 2019 میں, انہوں نے اس وقت کی کیبنٹ کو وہ بڑی مفصل رپورٹ پیش کی تھی بٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے. تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں کہ اب وی آر ناؤ ٹیکنگ اٹ بائٹ سائز, کہ 5-6 منسٹریز اٹھائیں, ان پہ لیں ہم اپنی جو ان پٹس ہیں, ان کو پھر ہم آگے لے کے چلیں, ان کا امپلیمنٹیشن پلان بنائیں, بیکاز 95% اسٹریٹجی از ایگزیکیوشن, کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کی ایسٹس کے ساتھ کیا کرنا ہے, جو لٹیگیشن ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو ہم بتدریج آگے لیتے جا رہے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن از پینشن, کیونکہ پینشن جو ہے ایز یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا اٹ از اے ٹیکنگ بام ایز فار ایز وی آر کنسرن ان دا فیڈرل گورنمنٹ, لیکن اگر اس کو نہ بھی چھوڑے تو گو فارورڈ ہم نے اس کو درست کر دیا ہے کہ آل نیو کالیگز جوائننگ ان دا سول بیوروکریسی ول بی آن ڈیفائنڈ کانٹریبیوشن. اسی طرح ود آرمڈ فورسز July 1, 2025 دے ول گو آن ٹو ڈیفائنڈ کانٹریبیوشن, اینڈ دین وی اسٹل ہیو ٹو ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو ود دس ٹاک.
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اکنامک افیئرس کے اس سوال پر کہ عالمی مالیاتی ادارے سے لیا گیا قرض کیسے خرچ ہوا, کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے, اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے. ثاقب, کیا اعتراضات اور خدشات ہیں اس کمیٹی کو آئی ایم ایف سے ملنے والے قرض پر؟
اسد, بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور پاکستان کا یہ 24th پروگرام ہے جو پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے, اور اس کے علاوہ 4 پروگرامس بھی ملے ہیں جو کہ اسپیشل ون ٹائم فیسلٹی پاکستان کو ملی, اس کو بھی پاکستان نے اویل کیا ہے. اگر ہم 1958 سے لے کے 2024 تک کی تمام چیزوں کا حوالہ دیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9 ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے پروگرام کمپلیٹ کیا ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھایا گیا ہے, جو سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ وہ جو لون ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے, اور آپ نے یہی کوشچن بھی ریز کیا ہے کہ یہ جو لون ہم لیتے ہیں وہ کہاں یوٹیلائز کہاں ہوتا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن آف بوروڈ لون جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے وہ بتائی جائے. تو اس پر جو ہے وہاں پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو افسران وہاں پر موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف سے جو لون لیا جاتا ہے وہ لون پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کو جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ہسٹوریکلی پاکستان کی ایکسپورٹس کافی کم رہتی ہیں اور امپورٹ کافی زیادہ رہتی ہیں, تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. اس بیلنس آف ٹریڈ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑتا ہے, اور جب بھی پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تجارتی توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے, اور ہمارے اخراجات, ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, جس کی بنا پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ تمام چیزیں بتائی جائیں, وہ تمام ایونیوز بتائے جائیں جہاں جہاں پر آئی ایم ایف اور جو دیگر جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں ان سے جو لون لیا جاتا ہے وہ کہاں کہاں یوٹیلائز ہے.
تو آپ کی اس معاملے پر کسی سے بات ہوئی ثاقب, کسی کمیٹی ممبر سے بات ہوئی؟ اگر اس اینگل سے ہم دیکھ سکیں کہ کچھ اسپیسیفک کوشچنس کیا تھے ان کے, کچھ تو رپورٹ ہوئے, کچھ ڈیفینیٹلی رپورٹ نہیں بھی ہوئے ہوں گے.
اسد, میری ایک نہیں بلکہ 2 ممبر سے بات ہوئی کمیٹی کے, اور ان میں سے ایک نے آن ریکارڈ سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ ہم نے جب یہ سوال رکھا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کہاں پر یوٹیلائز ہوتے ہیں, تو اس میں ایک انکشاف یہ ہوا کہ تقریباً جو 2/3 رقم ہے وہ جب ڈیولپمنٹ بینک سے لی جاتی ہے, جیسے کہ ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, تو ان ڈیولپمنٹ بینک سے لی جانے والی دو تہائی رقم یوٹیلائز ہی نہیں ہو پاتی, ان یوٹیلائز ہی رہ جاتی ہے, جبکہ ایک تہائی رقم ایسی ہوتی ہے جس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور جو باقی رقم ہے وہ ان یوٹیلائز رہ جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے جب پاکستان وہ لون لے چکا ہوتا ہے تو اس پر پوری رقم پر ہی جو ہے وہ لون کے اوپر
انٹرسٹ تو آپ کو پوری لون پہ دینا پڑتا ہے. ثاقب, اسٹیٹ بینک کی طرف سے کب تک جواب متوقع ہے اس پہ؟
اصل کہا جا رہا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک حکام یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ ہمارے کون کون سے ایسے پاکستان میں ڈیولپمنٹ اسکیمز جاری ہیں جس میں جو ہے یہ تمام لون لیا گیا ہے, جبکہ آئی ایم ایف کے اوپر جو ہے وہ بات انہوں نے کلیئر کر دی. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو پیسے آئی ایم ایف سے لیے جاتے ہیں وہ اس بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
بہت شکریہ.
اور اہم سوال اس میں,
جی ثاقب پلیز اگر کوئکلی اگر رسپونڈ کر سکیں اس پہ.
جی اصل اس میں سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت جو آئی ایم ایف نے جو لون دیا ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور 2023 میں جو ریٹ لیا گیا تھا, جس ریٹ پر قرضہ لیا گیا تھا, وہ 5% سے بھی بلند ہے. یہ ایک تاثر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو لون آتا ہے وہ کافی زیادہ افورڈیبل ہوتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے.
بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا کیا گیا اور اب اس پر ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس ہفتے پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے منظور ہونے والے نئے قرض پروگرام کے لیے جہاں ایک طرف ملکی معیشت میں بہتری کی گنجائش پر بات کی گئی ہے, وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ملکی معیشت کو پٹری پر لا سکے. اگر ہم اس نئے پروگرام پر نظر ڈالیں جو کہ عالمی ادارے کا پاکستان کے لیے 1958 سے اب تک کا 25th پروگرام ہے, اس میں پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کا قرض منظور کیا گیا ہے اور پروگرام کی مدت 37 ماہ کے لیے ہوگی, جس کے تحت 1 ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال عالمی ادارے کے ساتھ ہونے والے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھا اور اسی پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کے لیے اہم اقدامات کیے گئے. آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی اہم ترجیحات میں ٹھوس معاشی پالیسیوں کے مستقل نفاذ اور زراعت اور ریٹیل کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ملک میں پیداواری صلاحیت اور مسابقت کو بڑھانے کے لیے معاشی اصلاحات کو جاری رکھنا ہے. ان سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے جو نقصان میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو آگے بڑھانا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. جی یہ سب اس پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہے. کیا آئی ایم ایف کا نیا قرض پروگرام پاکستان کی معیشت میں کوئی بہتری لا سکے گا اور عالمی مالیاتی اداروں سے لی گئی رقوم پاکستان میں خرچ کیسے ہو رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ایشیا سوسائٹی آف پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کی ڈائریکٹر فروا عامر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. فروا بہت شکریہ. کتنا اہم ہے یہ نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معیشت کو بحالی کے راستے پہ لانے کے لیے؟
جی یہ بالکل اہم ہے شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی لانے کے لیے. دیکھیں جس طرح کے حالات پاکستان نے ایکسپیرئنس کیے ہیں اکنامیکلی فار دی پاسٹ ڈیکیڈ, لیکن جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اور لاسٹ ایئر تو ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ کر جو ہے پاکستان نے جو ایکسپیرئنس کیا ہے, اس کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف آنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ اپنی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ابھی آپ کے پیکج میں بھی بات ہوئی ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس اتنا ہے کہ اس کے لیے ایک سارٹ آف ریلیف ملا ہے $7 billion کے لون کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ جو 37th month کے پیریڈ تک چلے گا. لیکن دیکھیں یہ آپ کے لانگ ٹرم چیلنجز یا کور چیلنجز آف دی اکانومی کو جو ہے نا اس کو سالو نہیں کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ہوم گرون اکنامک پروگرام بنانا ہی پڑے گا تاکہ جو یہ وشیس سائیکل جس کے بعد ابھی آپ نے مینشن بھی کیا 25th پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس کیا ہے, تو یہ سائیکل سے آپ کیسے نکلیں کہ آپ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف پاکستان از دا 5th largest debtor آف آئی ایم ایف, تو آپ اس میں سے کیسے نکلیں؟ اور ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جیسے کہا کہ دس ول بی دا لاسٹ ٹائم, سو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ یہ لاسٹ ٹائم ہی ہو؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو میک شیور نہ کہ آپ اس کی جو ریکوائرڈ ریفارمس ہیں ان کو ٹائملی اینڈ افیکٹولی امپلیمنٹ کریں. یہ گورنمنٹ پہ بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے اور کیونکہ یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کے بہت سارے نوانسز بھی انٹرنلی ان کو مینج کرنے پڑیں گے امپلیمنٹیشن کی طرف. مگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ان اے مینر لے کے کیسے چلیں گے لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس سائیکل میں نہ پھنسے ہوں اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف ونس اگین.
تو اس بار جو معاشی اصلاحات کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف نے وعدے کیے ہیں ایک دوسرے سے اور جو فائنل ڈاکومنٹ سائن کیے ہیں, آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ وعدے پورے کر سکے گا پاکستان اور یہ اصلاحات ہو سکیں گی؟
دیکھیے, ہم نے اس کے بارے میں جو ہے نا, جب پچھلے سال تو $3 billion ریلیف ایک دم سے آیا تھا ڈیفالٹ کے قریب آ کر, تب بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک نہ کہ صرف ان کی پالیسیز کو لے کے امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ ان کی طرف سے کانفیڈنس بڑھے, بٹ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی اپنی کمپیریٹیونیس, ملک کی کمپیریٹیونیس جو ہے وہ بیٹر ہوتی جا رہی ہے, اس میں انویسٹر کانفیڈنس جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے کام کیا جائے, اور آلسو میک شیور کیا جائے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کچھ لائف ملے تاکہ آپ کی ایکسپورٹ ایف ڈی آئی جب یہ بڑھے گی تو آپ کا آٹومیٹکلی ایکسٹرنل بیلنس جو ہے وہ بیٹر ہوتا جائے گا. تو اس کی طرف آپ نے کیسے آنا ہے یہ تب بھی ہم نے کہا تھا, اور یہ اب بھی جو ہے باتیں جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں.
پر ایک چیز, آئی ایم ایف نے بھی اپنا جو فائنل ڈاکومنٹ ریلیز کیا لون کے بعد کی جو ہم نے ڈیٹیلز دیکھی, اس میں ایک چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی کہ پاکستان جو بزنس کے حوالے سے جو ایک انوائرمنٹ ہے پاکستان میں, اس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ کیا یہی وجہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہ آنے کی یا پاکستان میں بزنسز کے گرو نہ کرنے کی؟
دیکھیے, ایز آف بزنس کریٹ کرنا نا اس وقت ہر ایک ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. اگر وہ اپنے پاکستان اپنے نیبرنگ ممالک سے ہی سیکھے تو وہاں پہ بھی اسی چیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سارٹ آف ورک اراؤنڈ دا ریڈ ٹیپنگ, کہ آپ اپنی ریگولیشنس کو آسان کریں تاکہ باہر کے انویسٹرز کو آنے میں جو ہے کوئی بہت ساری لوپ سے نہ گزرنا پڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انٹرنلی, آپ کا جو اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کانفیڈنس ملے کہ وہ آگے, اگر وہ انٹرپرینرشپ کے حوالے سے بات کر لیں یا ایگزسٹنگ انڈسٹریز کے بارے میں بات کر لیں, کہ اس پہ اسٹیٹ پریشر نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آلسو میک شیور کہ آپ کا یہ فیڈرل اور پروونشل کوآرڈینیشن بڑھے, اور آئی بلیو کہ انہوں نے ایک نیشنل فائنینشیل پیکٹ بھی سائن کر رہے ہیں جس کے اندر یہ کوآرڈینیشن بہتر کی جائے گی. اس سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے بزنس میں تھوڑا سا کانفیڈنس دیکھیں, اسپیشلی جو پروونشل لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر انکلوڈنگ دا گورنمنٹ یہ جو ہے نا پیرلل چلیں اور ایک ساتھ چلیں, شولڈر ٹو شولڈر
سنک جو ہے وہ ضروری ہے اس حوالے سے. فروا, ایک عمومی تاثر ہے پاکستان میں کہ جو قرض عالمی اداروں سے لیے جاتے ہیں ان کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کتنی حقیقت ہے اس میں؟
لیکن جو لیے جاتے ہیں وہ یوزلی آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کا بیلنس پیمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, لیکن جب آپ کو یہ ریلیف ملتا ہے ابھی اگین جو آپ اگر آپ بات آپ کے نمائندوں نے کی کہ پبلک ٹرسٹ اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو یہ ملا ہے, آپ نے جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کی طرف اس کو پٹ کیا ہے, بٹ آپ نے پبلک ٹرسٹ اور کانفیڈنس کیسے گین کیا یہ بھی گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, تاکہ ان کو یہ کوشچن نہ ریز ہو جو ابھی آپ نے مجھے ریز کیا کہ یہ صحیح سے استعمال نہیں ہوتے. تو فل ٹرانسپیرنسی از آلسو پارٹ آف دا ڈیل, کہ آپ نے یہ ٹرانسپیرنسی دینی ہے, تو اٹس سورٹ آف ریسپانسبلٹی آن دا گورنمنٹ کہ آپ اس بات کو کلیئر کرتے جائیں کہ جو آپ کے لون آتے ہیں یا آپ کی سورٹ آف ڈیٹ آتی ہے یا آپ کے بائیلیٹرل کریڈیٹرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے
خرچ کہاں ہو رہے ہیں. لاسٹ پہ فوراً ایک چیز, زرعی شعبے پہ ٹیکس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, حکومت نے اکتوبر تک شعبوں کو قانون سازی کرنے کا کہا ہے تاکہ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق اگلے سال جنوری سے اس شعبے پہ ٹیکس جمع کیا جا سکے, کتنا ممکن ہے اس پروسیس کا مکمل ہونا اس سال میں, اور خاص طور پہ جب ہم سیاسی عدم استحکام بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ تو
انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ چیز ٹائملی مینر میں یا ایک کمپلیٹ ٹائم لائن میں کمپلیٹ جو ہے وہ ڈلیور ہو پائے گی کہ نہیں, لیکن یہ تو پھر گورنمنٹ کی ہے رسپانسبلٹی اگر انہوں نے کہا ہے کہ تو اس کو انفورس کیا جائے. تو یہاں کی ورڈ یہ ہے کہ اگر یو نو وٹ ایور یو پرومس یا جو ایک چیز پہ اگری کیا گیا اس کی انفورسمنٹ اور مینجمنٹ کتنی حد تک جو ہے افیکٹو ہے اس کی ذمہ داری بہت بنتی ہے. اگر یہ ایک ٹائم لائن ہے تو اس کے لیے دا کوالیشن گورنمنٹ ہیز ٹو ورک ہارڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ اینڈ میک شیور کہ وہ ٹائملی ڈیلیورنس ہو, اور اس کے لیے یہ جو ہے یہ ایک آؤٹ لک بھی جو آپ کا جاتا ہے فائنینشیل کمیونٹی انٹرنیشنل فائنینشیل کمیونٹی کے, اس کے لیے بھی ضروری ہے, بٹ آلسو انٹرنلی یہ بہت ضروری ہے.
تو انفلیشن آپ کے خیال میں جینوئنلی کم ہوئی ہے یا جس طرح عوام میں پرسیپشن ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے؟
دیکھیں اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ جو ہے دیر از اے بیٹر گروتھ دین واٹ وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس لاسٹ ایئر. موڈیز کی ریٹنگ بھی بیٹر ہوئی جو کہ دکھاتا ہے کہ یس آف کورس تھوڑا سلائٹلی انویسٹر انویسٹر پروبیبلٹی بیٹر ہے. بٹ یہ جو آپ کے کنزیومر کے اوپر یا جو آپ کے انکم ارنرز کے اوپر جس جو ویٹ آتا ہے جب آپ ریٹیل انڈسٹری پہ یا کسی اور چیز پہ ٹیکس جو ہے وہ ہیوی طرح ہیوی ٹیکس پش کرتے ہیں تو ان کی طرف جو آتا ہے تو آئی ڈونٹ
تھنک ریفلیکشن شاید آپ سمجھتی ہیں ریفلیکشن
جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. اٹ ہیز ٹو بی مارجنل یا بہت مارجنل سا فرق پڑتا ہے.
بہت بہت شکریہ فروا, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ایم ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ایم ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ایم ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د
ڈی بی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زایت خا دا ڈی بی ویب پانا وگوری. دا این ٹی ایچ لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لطاس سارا اندراید اف کون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی لحقه روستا لطون کی ان تی ایچ لینک بولی کئی او داغا اپ ڈاونلوڈ کئی دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندی دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی لیکن ایک دو روستا تاسو دا دی وی پانا پرانزی او دا خپلی پخی پراونی و بوری او لحظه زایا تاسو کولی شی چی دا خپلی پخی ټول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بوری.